په پېښور کې د ورځې 2 بجې شي اوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بل ګړای کې بیا هم زهارون بشدا در سره يم په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال رادیوي مجله درورو خبرونه به بوریوال کاکړ وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې تیر شپه سیلابونو درې دیرستانه وژلې. په پاکستان کې له تیرو دوه ورځو راهیسې د باران لړۍ روانه ده چې له کبله تر اوسه لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او روسي چارواکي وایي نن د ماسکو پر دوو ودانیو ډرون لګېدلې خو څه زیان یې نه دی اړول. اوس بشپړه خبرونه. په افغانستان کې د سره صلیب اداره وایي په میدان وردګ ولایتو کې د تیر شپې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه 3 تر رسیدلی او تر 40 زیات ټپیان دي. د دې ادارې لخوا نن په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې زیات مرګ ژوبله په جلریز ولسوالۍ کې اوښتي ده چیرې چې 1 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دا لږ وروسته ده چې تیر ورځ پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي وو چې په میدان وردګ، کابل، غزنی، پکتیا، نورستان، خوست، ننګرهار او کونړ کې سیلابونو 1 تنه وژل دي. دوی زیاته کړې وه چې 40 تنه ټپیان دي او 40 ورک دي. په پاکستان کې له تیرو درو ورځو راهیسې بیا د باران روانې لړۍ تر اوسه لږ تر لږه 15 تنه وژلې دي. د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام صوبایي ادارو ویلي چې په دې کې 9 تنه په خیبر پښتونخوا او 6 په بلوچستان کې وژل شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د یادې ادارې ویاند انور شهزاد نن مشال رډي ته وویل چې دوی وار له مخه ولس ته خبرداری ورکړی دی.
جی کم ریسکیو ٹیموں نے منگا کم لائن ڈپارٹمنٹس بھی کم روڈ کلیئرنس والا سی اے ڈبلیو بھی نو اگر ٹول ادارے منگا الرٹ کو خدے نہ خاصا طرح سے بد افیق مخت راجی نو ٹول ادارے چکم دے نو خپل خپل چکم فرائض بھی سر طرح سے
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د موسمیاتو ادارې په وینا په ټول ملک کې به د جولای تر 26 د بارانونو لړۍ روانه وي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي ک په راتلونکو عامو انتخاباتو کې ولس هر ګوند ته ووټ ورکړ نو دوی به احترام کوي. د په وینا کې چې مسلم لیگ نن په راتلونکو عامو انتخاباتو کې واک ته ورسید نو نواز شریف به د ملک وزیر اعظم وي. شهباز شریف د جولای پر 23 په فیصل آباد کې یو غونډه ته په وینا کې تور پورې کړ چې د پخواني چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې یوې ډلې نواز شریف د بې بنیاد تورونو پر نتیجه کې نه اهله ګرځولی وو. نوموړي ویل په هغه وخت کې د پاکستان اقتصاد په ډېره چټکۍ مخ پر وده روان و خو د ده په وینا د نواز شریف په لرې کولو سره د هغه اقتصادي پرمختګ مخه ونیول سوه. پخوانی چیف جسټس ثاقب نثار په وار وار دا تورونه رد کړي چې ګواکې د نواز شریف په نااهله کولو کې یا بې انصافي کړې وه. د پاکستان او امریکا د پوز مشرانو په راولپنډۍ کې لید کاته کړې دي. د پاکستانی پوز د اما اډیکو څنګه ISPR نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکایي پوز مشر جنرال مایکل اریک کوریلا له خپل پاکستانی سیال جنرال سید آسیم منیر سره پر شریکو ګټو، سیمه ایز امنیتی حالت او دفاعي همکاري بحث کړی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې دواړو مشرانو د خواهش تکرار کړی چې په ټولو برخو کې به دوه اړخیزې اړیکې لا زیاتوي. روسي چارواکي وایي نن سهار وختي د پلازمینې ماسکو پر دوو ودانیو ډرون لګېدلې خو څه زیان یې نه دی اړولی. د ماسکو ښاروال سرګی سوبیانین پر ټلیګرام لیکلی چې نن سهار شاوخوا 4 بجې دا ډرون له دوو داسې ودانیو سره ټکر شوي چې خلک پکې نه اوسېږي. هغه د دې ودانیو په اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. نوموړي ویلي چې په دې کې څه خاص تاوان او مرګ ژوبله نه ده رامنځته شوې خو رسنیو خبر ورکړی چې د دې ډرون پاتې شونې د دفاع وزارت مرکز ته نږدې مندل سوی دي. د روسیې د دفاع وزارت پر خپل ټلیګرام لیکلی چې دوی دوه ډرون ځپلي او مات کړي دي. دوی د دې تور د اوکراین پر پاوز پورې کړي دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا بروال کاکړه اوریدل اوس په رپورټونو درته وړاندې کوو. په پاکستان کې د تیرو درو ورځو بارانونو سیلابونو په خیبر پختونخوا بلوچستان صوبو کې 15 کسان وژلي، یو شمېر ژوبل کړي او لسګونه ودانیو ته په جزوی او یا هم په بشپړ توګه زیان اړولې دي. په داسې کې د موسمیاتو محکمې په ملک کې د نور باران امکان خولې دي. د ماحولیاتي چارو پوهان وایي پاکستان د اقلیمي بدلون له مسلې سره مخ دی او له وجې به سږ کال د پشکال بارانونه د تیرو کلونو په پرتله 30% زیات وي. حکومتي چارواکي بیا وایي چې د باران او سیلاب له لاسه په زیاتو متاثره سیمو کې یا زیانمنو سیمو کې خلکو ته د بیړنیو مرستو رسولو لپاره تیاری نیولې دي. د نیاز احمد خان رپورٹ.
په ملک کې د جولای په شلمه نیټه شروع شوی بارانونو له وجې تر دې دمه 15 تنان مړ دي، یو شمېر ژوبل شوي دي. د سرکاري شمېرې تر مخه تیرو درې ورځو بارانونو کې د خیبر پښتونخوا بیلابیلو ضلعو کې 9 تنان، بلوچستان کې 6 تنان مړه او یو شمېر ژوبل شوي. په لسګونو ودانو ته زیان اوړېدلی. بارانونو کې د خیبر پښتونخوا، چترال، سوات، شنګله، دیر ضلعو بشمول د پاکستان په برخه کې کشمیر، ګلګت بلتستان، د پنجاب بعض ضلع، د بلوچستان بولان ضلع، د سند د دو ضلع هم متاثره ده. د موسمیاتو محکمه وایي چې د جولای شپږشتمې نیټې پورې د بارانونو سلسله به جاری وي. په دا اړه د پېښور پوهنتون ماحولیات استاد ډاکټر محمد نفیس وایي چې په شکال موسم دی بارانونه به وي، خو د ماحولیاتو بدلون له وجې دغه بارانونه به د نور کله په نسبت 30% زیات وي، نو ځکه د نقصان اندېښنه شته.
نمبر بم سے پاکستان ماحولیاتی طور پر یہ حساس ملک سے تقریباً 50% کا غرل ہوئی جا کا غرل بانے کی کم بارش سے ہم دیر کم دیر تک 20-25% بچار دیں 5% بارش سے
د خیبر پختونخوا قدرتی آفاتو کې مرسته ورکوونکو ادارې پی ڈی ایم ای ترجمان انور شہزاد وایي چې بارانونو پاړه حکومت عام خلکو ته وړاندې نه خبرداري ورکوي او بیا که څه نقصان شي نو ورته مرستې هم ورکوي. او تازه حالاتو کې په صوبه کې د سیلاب ایمرجنسی اعلان شوی او ټولو ضلعو کې ډپټی کمشنرانو ته ہدایت جاری کړی شوی.
باران کیږي نو په وجہ باندې لینڈ سلائڈنگ کیږي یا کم دغه سے حساس ضلع دي نو هغه کې چې کم آبادی د مقامی آبادی ته ته نقصان رسی مونږ آلریډی مخینه اقدامات شوی وی ټول سمنم چې دستیاب وسایل وی هغه مونږ چې کم نو استعمالو بیا ریلیف ایکټیویټی شروع کیږي چې کم ریسکیو ټیمونه وی زمونږ کم لینڈ ڈپارټمنټس وی کم روډ کلیرنس والا سی ڈبلیو وی نو ټول ادارې خپل خپل چې کم فرایز وی هغه سرته رسی.
د پاکستان مرکزی حکومت ادارې این ڈی ایم ای تر مخه تیر کال 2020 کې سیلابونو په ټول پاکستان کې سکم 2000 تنان مړه او په زرګونو ژوبل کړي ول. 2 کروڑ نه زیات خلک متاثره شو ول او د سیلابونو زیان تخمینات 15 ارب امریکایي ډالر لګولای شو او په مجموعي توګه 10 ارب ډالر د مرګ مشیت ته زیان اوړېدل و. د دې وروسته پاکستان نړیوالو ادارو او بهر هیوادونو د مرستې درخواست کړی و. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل ویلي هیڅوک حق نه لري چې د پوز امنیتی دارو غړو او نور حکومتي کارکونکو ته کافر ووایي. د ادارې د پاکستاني وګړو لپاره د اخلاقو یو ضابطه جوړ کړې چې تر مخه هر ډول جبر، د دولت پر ضد وسلوال فعالیت، د اسلام په نوم تشدد او ګډوډي، فتنې او د اسلام د روح خلاف کارونه بدل شوي دي. په ضابطه اخلاق کې د عامو خلکو ترڅنګ پر دینی عالمانو غږ شوی چې په ټولنه کې د تشدد او سخت دریځۍ د خاتمې لپاره د حکومت او په خاصه توګه د پوز او قانون پلي کوونکو ادارو ملاتړ وکړي. د چارو ځینې شننونکي د حکومت لخوا د دې ضابطې جوړول یو ښه ګام بولي، خو ځینې نور بیا وایي چې تر دې هم زیات مهم په تعلیمي نصاب کې ضروري بدلونونه راوړل دي. له اسلام آباد د راشد خټک رپورټ اورو.
اسلامی نظریاتی کونسل په پاکستان کې د سخت تریزی او تشدد کمولو لپاره د اخلاقو ضابطه جوړه کړې ده چې 6 مادې لري. د دې ضابطې تر مخه څوک حق نه لري چې بل چاته په خاصه توګه د فوز او د امنیتي ادارو غړو او حکومتي مامورینو ته کافر وایي. ضبط اخلاق وایي چې په ملک د اوسیدونکو خلکو فرض دی چې د آئین او قانون حاکمیت ومني، حکومت ته درناوی وکړي او د ریاست سره خپل وفاداري په هر ډول شرایطو کې ښکاره کړي. د دې ضبط اخلاق ته اهمیت په اړه د یو سوال په ځواب کې د اسلامیاتو پروفیسر او دینی عالم ډاکټر حفاظت الله مشال رډیو ته په 23 جولای وویل:
دا خو زما په خیال اسلامي نظریاتي کونسل یو ډېره د اعتدال فیصله کړې ده، او دا پکارو ډېر وړاندې پکارو. یعنی اسلامی نقطۂ نظر سره تعلیمات دا نه دي چې یو سړی ته کافر وایا یا یو سړی کافر وګرځوه. اسلامی تعلیمات دا دي چې یو سړی حتی الامکان ته د اسلام دائرې ته رادننه کا، او بیا خو په یو اسلامی معاشره کې د یو غیر مسلم هم هغه شانتي حقوق دي چې څنګه د یو مسلمان دي. خو دغه خبره چې یاره ته کافر او ته مسلمان یې، دا بالکل د دې حوصله شکنی چې دی زموږ د پاک دین د تعلیماتو نوازی حقیقي.
بلخوا ځنه تزیانګران وایي چې په ټولنه کې سخت دریزي او تشدد تش په ضابطو جوړولو سره نه ختمیږي. تزیانګار ریاض خان په دې حقه د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه:
پاکستان کې په سیاسي او سماجي معاملو کې د مذهب استعمال جو فیشن جوړ شوی دی. کومو بنیاد چې زموږ د ملک سیاسي ګوندونو ایښې دي چې اوس عام ولس یې هم خپل فرض ګڼي، دې سره ډېرې ستونزې هم رامخکې شوي دي، او هغه دومره زیاتې شوي دي چې اوس د هغې مخنیوي لپاره حکومت د کوډ آف کنډکټ جاري کولو ضرورت ورپېښ شو. دې د مخنیوي لپاره زما په خیال کوډ آف کنډکټ نه زیات د ملک د تعلیمي ادارو نصاب کې بدلون پکار دی.
یاد زبته د جولای په 22 نیټه د اسلامي نظریاتي کونسل په یوه غونډه کې اعلان شوه چې د کونسل چیرمین ډاکټر کبیر ایاز په مشرۍ کې د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې جوړه شوې وه. په ضبط اخلاق کې د تکفیر مده شاملولو په هکله ډاکټر کبیر ایاز مشال رډیو ته وویل:
زمنګا په دې آس پاس علاقو کې کوم چې مخکینه قبایلی علاقې وې، په دې کې زنا تنظیمونه وو چې هغوی به په پاکستانی فوجونو باندې حمله کولې، او په دوی باندې به د کفر فتوا لګولا. نو د دې هم ضرورت پیش شو چې علماء کرام دا شی واضح کی چې په مسلح فوجونو د پاکستان د کفر فتوی لګول چې دی اسلام کې د دې سب گنجائش نشتا.
د یادونه وړ چې د اسلامي نظریاتي کونسل د پد اخلاق د پیغام پاکستان پر وړاندې کې چمتو شوی دی چې په پېښور کې د سکول په مشمونو د وسلوالو حملې نه پس په 2013 کې جوړ شوی وو. د پیغام پاکستان مقصد په ټولنه کې د نفرت، تشدد، سختلیزۍ، فرقوریت او د ژبنی، سمتی، مذهبي او توکمیز تعصب کمولو د پر تجویزونه وړاندې کول دي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشال رادیو ته خوږی اوریدونکو، پرسته کې په پاکستان کې گرانی زیاده شوی چې لوجه د دې هوا د موګړي مشکلاتو سره مخامخ دي. په پیښور کې ځینو مزدورانو مشال لوته ویلي چې د ورځنی اړتیا په تیر د خوراکي توکو نرخونو زیاتې دوه لوجه دوی ته ژوند ډیر ګران شوی دی. دوی حکومت غوښتنه کوي چې په ګرانۍ کابو ومومي. بلخوا د اقتصادي چارو ځینې پوهان وایي په نړیوال بازار کې د نرخونو زیاتې دوه لوجه د پاکستان حکومت د ګرانۍ کنټرولولو په برخه کې ډیر څه نشي کولی. له پیښوره د وسیم سجاد رپورټ.
دال څنګه دی؟ لګا
دال 250 روپے کلو.
او دالماش؟
دالماش 480.
چینی څنګه ده؟
چینی 150 روپے کلو.
او چاول څه ریټ؟
چاول 350 روپے.
دری دیرش کلن کې رحمت شاه په پیښور بورډ بازار کې د خوراکي توخه خستلو لپاره د دکاندار سره په خبرو بوخت دی. کرامت شاه مزدور دی او د معاشي ستونزو سره مخ دی. نوموړی وایي په ملک کې ګرانۍ یې ژوند اغیزمن کړی، او اول ورته مزدوری نه ملاویږي، او چې ملاو شي نو د مزدورۍ په پیسو دوه وخته خواړه په ګرانه کیږي.
ریټونه ورځ ته ورځ اخیږي. هغه څه چې دیاړي وکړو هغه ماښام پاتې کېده، خو لا پرېږده چې کور ته بګي پوره سودا نه شي وړلی. نن چینی راواله په 100 روپے کیلو ده، چې سارې تپوس کې په 200 روپے کیږي، کله به 150 روپے کیلو. هر شی د اسمان څخه خبرې کړو، د غریب سړی د وس نه بار شوی هر شی نه بس نه شو وړلی یاره. پوره سودا کور ته وړی نه شو، خو 800 وګټو نه د 200 روپو سودا کور کې پکار یو. چې بیا بګي بیمار راشي نو بس بیا خو بېخي اړو، هغه کور د خوراک هغه ضرورت سودا هم نه پوره کیږي.
په پیښور بورډ بازار کې د خوراکي شیانو د خرڅولو دکاندار عارض خان په خبره د خلکو د سودا غستلو د توان له کمی په وجه د دوی په کاروبار کې هم کمی راغلی. د نوموړي په وینا خلک د سودا اخیستلو په وخت د دوی سره د لوړو نرخونو په وجه باز اړوي.
کار خو ډېر زیات کم شوی دی، ځکه چې مخکې خلکو کیلو دوه کیلو به سیزن اوس نیمه کیلو وړي، ځکه چې هغه مثال دا پیسې ډبل شوي دي. او کیلو به دوه کیلو به دا لوړو مخکې اوس دغې به نیم کیلو وړي، ځکه چې به کیلو پې دوه کیلو پې کېده اوس پنیم کیلو کېږي په هغه پیسو باندې. دومره زیات اثر یې غورځولی.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان بیورو آف سټیټسټک د رپورټ تر مخه په ملک کې د هفتهواري یا د لنډ وخت ګرانۍ شرح د جولای په اخیره اونۍ کې د یو کم 10% نه سیوا شوې ده. د رپورټ تر مخه د ګرانۍ وجه د روپۍ په قدر کې کمی، د پېټرولو په قیمتونو کې سیوا والی، د بجلی د بیلونو او ټیکسونو زیاتوالی دی. په ملک کې د ګرانۍ په حق لا صحافی او شنون کې لحاظ علی مشال ریډیو ته وویل،
او چې کله د ګرانۍ شرح د 9% نه سیوا شي نو دا د ملک د عوامو دپاره د خطرې د ټولو نه لوی سبب وي. په دې کې د عامو خلکو قوت خرید ډیر زیات متاثر شي. د انفلیشن دا ریټ چې په تیرو دوو کالو کې په ډبل ډیجټس کې شامل شوی دی، د هغې نیغ په نیغه اثر دا راغلی دی چې کوم زمنګ مډل کلاس وو هغه لوور مډل کلاس ته رالی، او چې کوم لوور مډل کلاس وو هغه پاورټی لاین ته رالی.
د الیاس علی په خبره چې حکومت د مالی کسر کمولو لپاره د ایم ایف د پروګرام لاندې سخت ګامونه پورته کوي، کوم چې په راتلونکي کې د ورو اقتصادي ودې او نوري زیاتې ګرانۍ سبب جوړېدلی شي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوي بڼه واورئ.
د خیبر پختونخوا د ټانک اوسیدونکي په خپل سرکاري هسپتال کې د اسانتیاو د نشتوالي له وجې شکایت کوي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د روغتون درجه لوړه او پکې د علاج معالجې ټول اسانتیاوې برابرې کړي. دوی زیاته کړې په هسپتال کې د ډاکټرانو هم کمی دی او مجبور دي چې خپل ناروغان د معایناتو لپاره لرو سیمو ته یوسي. بلخوا چارواکي وایي د سیمې خلکو ته د خو صحي خدماتو برابرولو لپاره د ټانک هسپتال ته د ضلعي روغتون درجه ورکولو مسله په پام کې ده او له اړوند ادارو سره به پر دغه موضوع خبرې کوي. تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع اوسیدونکي ویایي چې د سیمې په هسپتال کښې یې د خلکې د پوره سس سهولت نشته دی. دوی د پاکستان حکومت نه ټانک هسپتال ته د ضلع هسپتال درجه ورکولې غوښتنه کوي. په دغې برعکس د ټانک ضلع یو مشر سنمګل تاتور مشال ریډیو ته ویایي،
وزیرستان، مروت، وزیر، پنجان، مسوتو، گنڈپور، داغون پشتانی دی دادی پشتانو اسپتال دا تخت توجه نورگی.
دی ٹانک زیلی یو بلو سی دنکای سکندر حیات ویایی چه دی ٹانک اسپتال انتظامی هست اسپتال کشه دی سهولت نشتولی پا واجه مریضون دی نوری زیلو اسپتالونا تا لاجی.
چکم ٹانک زیلی هیڈکوارٹر اسپتال دا ایتا اویس کٹگری سی شده ٹانک پا 1992 سی زیلا جورا شوی دونو پا کور بایی که کم از کم دی اسپتال ها آغا دی زیلی پا نسبت مونده بندی باز شوی و ٹانک اسپتال شی دی دکترون نشتولای دا امرجنسی شی و باقی اسپتال شی ایت کسم سوالیت نشتا دای ویس پا اسپتال شی خالی اسپتال انتظام یا دخشی تانوستا دو چه مریض ویری و ریفر تود یای خان یا ملتان یا پیشاور ویلی چه پا اسپتال شی ایت کسم سوالیت نشتا دوئی نشتا دای و دای سارا چه کما مشیندری دو آغا ها دا سه ویلورا دو ویلی چه آغا مشیندری اپرد کاول دو پورا چه کم اگنیر دی یا داکتر دی آدولا دا موجود نمیر دا کمت ندا غشتنه کاری چه دا اسپتال کتگری دا کتگری بیتارو والی.
مشال ریډیو چې د ټانک اوسیدونکي هسپتال ته د ضلع درجه ورکولې غوښتنه د ضلع ډیپټي کمیشنر محمد شعیب مخې ته کښې شوه. هغوی په ځواب کښې وویل،
ټانک چې کوم هسپتال دی نو دا د تحصیل لیول هسپتال دی، په دې کښې چې کوم سهولیات دي نو دا د تحصیل لیول سهولیات دي، او په دې کښې د دې چې کوم علاقې نمایندګان دي هغوی ته
حکومت خبره رسولې ده چې دې ته د ډسټرک هسپتال درجه ورکول پکار دي، نو د هغې سره به دلته کې ډېر زیات بنیادي سهولتونه راشي. نو دې نه علاوه دا ده چې دلته کې په لوکل لیول باندې د آرمی طرف نه زمونږ ایډمنسټریشن طرف نه کله نا کله چې دې چې تاسو ضرورت وي نو دې سره مونږ په هغې کې پوره هیلپ کوو. لکه اوس په دې کې د دوی چې کوم دا اے سي دا سیستم خراب و، نو په هغې کې دې ته مونږ پیسې ورکړې دي، نو هغې ریپیرنګ وکړو او هغه چې کوم دی اوس ټیک شو. د تباهۍ لپاره چې کوم دی مونږ دې ته دا کې مینه کتان او کچھ مینه کتان
د ټانک اوسی دن کې د پاکستان حکومتي چارواکیو د ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده اسد محمود نه دا غوښتنه هم وکړه چې د سیمې هسپتال ته یې د ضلع هسپتال درجه ورکولې د پوره د زر ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د امر وختیا یا پبلک هیلت محکمې چارواکو ویلي په صوبه کې په وروستیو کې د کانګو تبې له لاسه دوه کسان مړه شوي دي او یو شمېر نور ناروغان دي. ډاکټران وایي انسانانو ته کانګو ناروغي لاغو سرویو لګي چې په وینه کې دا وایرس موجود وي. د صوبی هسپتالونو ته د کانګو ناروغان د لوی اختر تر قربانۍ وروسته ورغلي ول. په یو وخت کې د خیبر پختونخوا په حکومت کې د لایف سټاک محکمې یو چارواکي وایي تر اختره یو میاشت مخکې په منډیانو کې سپری کړي ول چې څاروي له کانګو وایرس بچ شي. د صحت محکمې چارواکي زیاتوي چې له کانګو ناروغۍ څخه د خلکو د حفاظت او د هغوی د پوهنې لپاره یې کمپین هم پیل کړی دی. مجید بابر معلومات لري.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي چې په صوبه کې د کانګو ناروغۍ له امله دوه کسان مړه شوي او څلور نور د درملنې لاندې دي. د جولای پر 22مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د صحت په محکمه کې د پبلک هیلت د څانګې ډایرکټر ډاکټر ارشاد روغانی وویل چې دغه ټول کسان د لوی اختر نه پس په کانګو ناروغۍ اخته شوي دي. د ډاکټر ارشاد روغانی په خبره دا دوه ناروغان په تیرو دوه اونیو کې مړه شوي دي خو د نورو درملنه روانه ده. بلخوا د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د متعدی ناروغو لپاره ویان اول خان د جولای پر 22مه مشال لیډیو ته وویل چې د دوی روغتون په صوبه کې یوازینی روغتون دی چې د دا ډول ناروغانو لپاره ځانګړې څانګه لري چې پکې هر ډول صحي سهولت موجود دی.
آیسولیشن چې کوم دی موږ جوړ کړی لکه هغه قرنطینه چې دوی آیسولیشن هغه کې کوم سره بیل بیل کمرې دي او د دوی وضعیت موسنۍ چې کوم دی هغه خطا دی چې کدي کې دا توخ یان دی له عمرې کم دی راکان چې یو پیسه قسم هم نه کوو منډای کې یا بارا کې په قصاب وغیرہ نو دا منډای ته سره تلې واسطه نه مخ
د صحیح کارپوهانو په خبره کانګو ناروغي سارو ته د یو خاص قسم کونی یا موچای چې ورته ټیک هم ویل کیږي د چیچلو لامل لګي او کبیا د هغه ساروی د ویني او یا غوخي سره د کوم انسان زخمی لاس یا بل زخمی ځای ولګي نو دا ناروغي ورته کیږي. د دې ناروغي لګیدو په صورت کې سخت تبا د عضلاتو درد، سر درد، د غاړې درد، ملا درد، د سترګو درد او درنا سره حساسیت کیدی شي. بلخوا د خیبر پختونخوا د لایف سټاک د ادارې د واکسینو د څانګې مشر ډاکټر محمد سجاد وایي چې د نورو کلونو په پرتله سخت کال هم د لوی اختر نه یو میاشت مخکې په منډیانو او صوبې ته په داخلي لارو یې په ځناورو د کانګو نه د بچ کېدو سپرېګانې کړې وي.
یو خو داسې وکړو چې مختلف علاقو باندې چې کوم انټری ایگزټ پوینټ دی په هر ځله باندې دا هغه باندې موږ چې پوسټونه هغه باندې ولګو کنه د ډیسټریکټ ایڈمنیسټریشن پتاون سره ځنه ډیسټریکټونه داسې چې الته خو الریډي زمونږ یو پروجیکټ چلیږي ډیزیز فری زون ورکنه په جوړ شو او خیبر شو مومن شو زمونږ ساوت وزیرستان شو او ریزیډنسی شو الته به چې پوسټونه الریډي شته هغه ته صرف د ویانې ورکو او سټاف لګو سره اضافي ریپیټ هغه الریډي روان دي او چې کوم انټری ایگزټ پوینټ دی په هغه باندې سروته د سایپرمیترین سپری کوي چې دا کم شینه چې د کانګو وایرس پلاویږي چې دا کم تاکونه ورته وایي څوک ټیکس ورته وایي څوک شینه ورته وایي اسی نو دا سایپرمیترین موږ هغه لپاره کوو چې دا د کانګو بیماری کیریر دی.
د خیبر پښتونخوا د پبلک هیلت د محکمې ډایرکټر ارشاد روغانی وایي چې په صوبه کې په عمومي توګه د کانګو د ناروغانو شمیره د لوی اختر په ورځو کې ځکه رامنځته کیږي چې په کورونو کې ساتلي د قربانۍ څاروي د سایپرمیترین سپری نه پاتې شي. د نوموړي په خبره په دې اړه یې د پوهاوي کمپاین هم پیل کړی.
مجید بابر رپورٹ. پاکستان کے پر شوگر ناروغی د کارکون کے غیر سرکاری ادارے پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی شمیرے خی چپاغی واد کی د شوگر ناروغان شمیر 3 کروڑ اور 1.5 لاکھ کسانوں تا رسید رہے دے. پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی پر ملک کی د شوگر مرض پاڑ دام پوہاوی کمپینوں نے چلوی پدیڑہ جولائی پر دو اجتماع پیخور کے وغنڈا وشو چپکی ڈاکٹرانو د میڈیکل کالجوں زده کوونکو دوایانو کارخانو مالکانو گڈون وکړ. عظمت علی شاہ پاڑا معلومات را کوي.
د شوګر د ناروغۍ د مخنیوي او پوهاوی ورکولو غیر سرکاري ادارې پاکستان انډوکرین سوسایټي د شمیرو تر مخه پاکستان کې 3 کروڑ او 1.5 لاکھ کسان په شوګر ناروغۍ اخته دي. د ادارې وایي چې د کال 2019 نه تر 2023 پورې په ملک کې د شوګر په ناروغۍ کې 80% سیواوال راغلي. ادارې وایي چې تر دې دمه پاکستان کې له 3 لاکھ زیات کسان د شوګر د ناروغۍ نه مړ شوي دي. د جولای په 2 اجتماع پاکستان انډوکرین سوسایټي د ډاکټرانو او د شوګر د مریضانو لپاره یو لارښود جاری کړ. د دوی په وینا کې ډاکټران او مریضان د دې لارښود تر مخه علاج کوي نو د دوایانو لګښت به کم وي او د درملنې نتیجه به ښه وي. پېښور کې د پاکستان انډوکرین سوسایټي لخوا د لارښود وړاندې کولو په لړ کې یو دستوره تابعه شوې وه چې پکې د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو د طب زده کوونکو د دوایانو د کارخانو مالکانو هم ګډون وکړ. د پاکستان انډوکرین سوسائٹی مشر ڈاکٹر ابرار احمد مشال ریڈیو تو اویل چې دا لارښود یې د ډاکټرانو د سیړونو پرانا کې جوړ کړي او د نړیوالو معیارونو مطابق دی. نو اوړي زیات کړه چې په ملک کې د شوګر په ناروغانو کې ورځ پر ورځ زیاتواله راځي. نو غواړي چې د ملک ټول ډاکټران د شوګر ناروغانو ته د یاد لارښود مطابق درملنه ورکړي.
خلک ګرو مالدار نه دي، لو کاست میډیسن کم یو دي، هغه دې ورکړل شي. زموږ کم دونه زیات ریټ دی ورلد کې، موږ دریم نمبر باندې د ډایبټیس پریوالنس کې، موږ دا کومول شو کم از کم 7-8 خورا شو کنه، دا موږ بر روان یو.
لسلور کلونو د شوګر په ناروغۍ کې اخته د مردان اوسیدونکو عمران یونس مشال ریډیو ته ویل چې په ملک کې د ډاکټرانو لخوا د علاج نه مطمئن دي، خو د دوایانو نرخونه زیات دي چې د غریب خلکو د وس نه دي.
چې کوم مارکیټ کې اویلیبل میډیسن دي نو هغه خو اگر سه ایکسپنسیو هم دي خو بهرل انجیکټیبل فارم کې لانی دي راغلي پاکستان کې یا نه دي انټروډوس شوی. ریګولر میډیسن دي هغه زه خورم، هغه نه خو مطمئن هم سره کنټرول وي.
د شوګر د ناروغۍ د درملنې لپاره د لارښود اړوند کول په غونډه کې شریک ډاکټر فهیم الله مشال ریډیو ته وویل که په دغو لارښوونو عمل وشي نو مریضان به ډیرو دوایانو اغستو ته ضرورت نه لري. هغه زیاته کړه چې په شوګر مرض د بیلابیلو ورزشونو او ځینو نورو طریقو کابو موندل کېدی شي.
اوس یو پیشنټ ته ډایبټیک ته او زړه مسلم دا په دې کې به موږ د زړه ګولې وي، مطلب د بلډ پریشر ګولې وي یا د شوګر ګولې وي، چې هغه یو ټابلیټ وي هغه د درې مڼه کارونه کوي. دین علاوه د شانتې مریضان هم وي چې هغه کم خپل وزن کموي، شوګر درې سو نه اوچت وي، نو کم علامات دي ته کېږي خلو وچېدن تشې متیازې زیات زیات راتلن دي کې د انسولین انډیکیشن کله ودی ته انسولین سٹارټ کې دا گائیډ لاین ډیر سیمپل شوی دي.
شوګر یا شکرې ناروغي په بدن کې د انسولینو د کمی یا په سمه طریقه د انسولین تولید نه کېدو لوجه پیدا کیږي. د ملګرو ملتونو د صحت نړیوالې ادارې په خپل ویب سایټ لیکلي چې په دنیا کې د شوګر مریضانو شمیر خوښه 3.5 میلیون دي چې اکثره د غریبو هیوادونو خلک دي. عظمت دي شاه مشال ریډیو په خبر
اردن کو زمون دنن روزی د خبرونو مهم هغه په پاکستان کې تر درو روز سید باران روانه لړۍ تر اوسه لګ تر لګا 45 کسان وجلی دي. د قدرتۍ افتونو پر وخت د تنظیم صوبایي ادارو ویلي چې په دې کې نه تنه په خبر پتون خو شپک په بلوچستان کې وجل شوی دي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان د موسمیاتو ادارې په وینا په ټول ملک کې په جولای تر شپږمې د بارانونو لړۍ روانه وي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي کې پراتونکو عام انتخاباتو کې ولس هر ګوند ته ووټ ورکړ نو دوی به احترام کوي. د په وینا کې چې مسلم لیگ نون پراتونکو عام انتخاباتو کې واک ترلاسه کړل نو نواز شریف به د ملک وزیر اعظم وي. شریف د جولای پر 3 په فیصل آباد کې یوې غونډې ته په وینا کې تور پورې کړل چې د پخواني چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې یوې ډلې نواز شریف د بې بنیاد تورونو په نتیجه کې نااهله ګرځولې وو. نثار په وار وار دا تورونه رد کړي چې ګواکې د نواز شریف په نااهله کولو کې یې بې انصافي کړې وه. د پاکستان او امریکا د پوز مشرانو پر اولپنډای کې لید کاته کړی دي. د پاکستانی پوز د مالی کو څنګه ایس پی آر نن په خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکایي پوز مشر جنرال مایکل ایریک کوریلا له خپل پاکستانی سیال جنرال ناصر منیر سره په شریکو ګټو سیمه ایز امنیتی حالات ته او دفاعي همکارۍ بحث کړی دی. او روسي چارواکو ویلي نن سهار وختي د پلازمینې ماسکو پر 2 ودانیو ډرون لګېدلې دي خو څه زیان یې نه دی اړولی. رسنیو خبر ورکړی چې د ډرون پاتې شونې د دفاع وزارت مرکز ته نږدې موندل شوې دي. د روسیې دفاع وزارت پر خپل ټلګرام لیکلي چې دوی دو ډرون ځپلی او مات کړی دی. دوی د دې حمله تور د اوکراین پر پوز پوری کړی دی. اوس په درته اوریدونکو د مشال ریډیو نیوز پروګرام د مشال ریډیو مجله وړاندې کو د دې اونۍ په خبرونه کې د کوارټ دی پیژندلی شاعر اجاز خټک پر مړینه رپورټ د هغه یو شعر او د چمن دیوی مشارې حال اوریدای شي. د خبرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو دا ونه په خبرونه کې د پښتو ژبې د یو خدمتګار شاعر اجاز خټک په مړینه تفصیلی راپور د ته وړاندې کو. دروخه د یو شعر به هم ووري او بیا ورسته پښین ته ورزو او هلته د وی پرتمنې مشاعرې خواږه در باندې وشو. د ورېدو لپاره را سره اوسه. اجاز خټک له نړۍ سترګې پټې کړې. هغه لیکوال او شاعر او د ګڼو ادبي ټولنو نه یوازې غړی بلکې مشر هم پاتې شو. څو لسیزې یې له خپل ټاټوبې لرې د عربو په بیدیاو کې شګې چاڼ کړې وې او د پښتني ناوې د سینګار غم یې خوړلی و. د کوهاټ د لاچیو وروستی عمر یې په وطن کې تیر کړ خو زړه ورسره یاري پرېښوا او د ژوند جواري وبایلله. د هغه په بیلتون زموږ خبریال ممتاز بنګش یو تفصیلي راپور جوړ کړی دی.
د پښتو ژبې وتلی شاعر او ادیب اجاز خټک د ناروغۍ نه پس د جولای په 13مه د فانی دنیا نه سترګې پټې کړې او د جولای په 19مه د کوهاټ په لچی سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. د جنازې لمونځ کې ګڼ شمېر شاعران، ادیبان، سیاستوالان او د لرې لرې نه راغلي خلک شریک شول. ارواښاد اجاز خټک به د ادبي مبارزې او خپل سپېڅلي کردار په برکت مدام ژوندی وي. پوره نامه یې تاجنور او تخلص اجاز خټک وو. اماراتو کې د اماراتو پښتو ادبي ټولنې بنسټ کېښودو. دا په اماراتو کې د پښتو ژبې وړومبۍ ادبي ټولنه وه. د پښتو ژبې وتلي شاعر ممتاز اورکزي مشارې دیو ته ویلي دا د اجاز خټک د پوهې او خدماتو برکت وو چې د اماراتو ادبي ټولنې په لسګونه کتابونه چاپ کړي، مشاعرې کړي او د پښتو ودې لپاره سیمینارونه تابع کړي. نوموړی زیاتوي چې ارواښاد اجاز خټک نه یوازې د شعر او ادب د لارې د پښتو ژبې خدمت کړي بلکې اماراتو کې د پاکستاني مسافرو د خیر ښېګړې کارونه هم کړي.
ډېر درد و دغه په سینه کې د خپل ژبې د پاره، د خپل قام د پاره، د خپل ولس د پاره. ځکه خو دلته لسیزې وړاندې د اماراتو پښتو ادبي ټولنې بنیاد کې خو چې د دغې ټولنې بیا خپل خدمات دي، دغه ټولنې بیا په درزنو کتابونه چاپ کړي دي، په لسکونو لسکونو کتابونه چاپ کړي، مشاعرې کړي دي، سیمینارونه کړي دي. دلته ژبه پاللې ده، دلته ادب پاللې ده، دلته شعر پاللې ده.
پاک افغان ټی وی سره په یو مرکه کې اجاز خټک ویلي چې د ملګرو په مرسته د عربو په ځمکه د پښتو ډومبې مشاعره کوله، نو په بلنه کې د رحمان بابا او د خوشحال بابا عکسونه چاپ کړي وو. دغه مشاعره د مسخوتن تر سهار بانګه پورې جری وه. د دغه نو وروسته اجاز خټک خپل ادبي هلې ځلې نورې هم زیاتې کړې. هغه وایي چې دوی د سفارت په ذریعه د قطر، بحرین او سعودي عربستان ملګرو سره هم رابطه وکړي او دا شان دوی ته د ادبي ټولنو جوړولو تجویزونه ورکړل. دې سره حسین احمد صادق او وزیر جانان قطر کې پښتو ادبي ټولنه قطر جوړ کړه او نورو ملګرو هم د عربو په نورو هیوادونو کې ادبي ټولنې جوړې کړې. د صوبایي اسمبلی پخوانی غړي او د پښتو ژبې شاعر او ادیب ډاکټر اقبال فنا د اجاز خټک مرګ د پښتو ادب لپاره یو لوی زیان بولی.
د شور شور خاموشی او د آینه مصنف ارواښاد تاجنور اعجاز نه صرف یو خوږ ژبه شاعر او نامتو خاک نگار و بلکې یو انجمنساز شخصیت هم و. پلاچی، کراچی او متحد عرب اماراتو کې هغوی د پښتو ادبي تنظیمونه ساز کړي وو. د خدای بخشلي استاد سعدالله خان حیران پټې سلګۍ او د مرحوم سلیم خټک مړاوی ګلونه د هغوی په زیار د چاپ په کالو سنگار شو. دا سو کسه ګل روخان که پکې نه وي زمونږ خار به د بې مخه خلکو کور شي.
د پښتو ژبې ځوان شاعر او پی ایچ ډی سکالر ډاکټر شاکر اورنگزی مشال ریډیو ته ویلي چې اعجاز خټک نه یوازې ښه شاعر او ښه نگار و بلکې یو تنظیم څا شخصیت و چې چیرته به لاړو نو د پښتو ژبې مینوال به یې په یو ځای راټول کړل او د ژبې ودې لپاره به یې هلې ځلې پیل کړې. چیرته چې به یې بېوزله شعر ولیدو نو کوشش به یې دا و چې د آثارو مجموعې چاپ کړي. د اعجاز خټک د ادبي هلو ځلو برکت و چې مراتو کې پښتانه په ادبي کلتوري ولسي او سیاسي توګه راویښ شول. ده وویل چې د اعجاز خټک کمی به تر ډیرو مدو محسوسیږي.
مختلف پروګرامونو په تبیه کولو کې خپل رول لوبولی دی. مالی، جانی، اخلاقی هر قسم ته مرستې د شاعرانو او ادیبانو کړې ده او خپل یو شعري مجموعه شور شور خاموشي، یو د خکو کتاب آینه، یو نتیه مجموعه او دې نه علاوه نور هم ډیر کتابونه چاپ کړي دي. داسې ندارو شاعرانو دیوانو کتابونه هم چاپ کړي دي. نو اوس چې منځ کې نشته دی نو د هغوی کمی به تر ډیره وخته محسوسیږي.
عبدالله ظهیر کوهاټ کې میشت افغان کډوال ځوان شاعر دی. دا وایي چې ارواښاد اعجاز خټک په پښتو مین سړی و، ځینې داسې څوک کولی شي چې د پاکستان او افغانستان نه شاعران اماراتو ته بوځي، هلته د هغوی خدمت وکړي، مشاعرې ورته تابعه کړي او داسې د ځان ځني حالاتو کې ورته وخت ورکړي. که وکتل شي نو د اعجاز خټک په شان خلک ډیر کم پیدا کیږي.
نو په داسې ځان ځاني ماحول کې په پردي وطن کې په مسافرۍ کې خټک صاحب په لسګونه شاعران دلته نه بیایي، بیا په دوبۍ غوندې ځای کې ورته هوټل نیسي، بیا هلته دوه دوه درې ورځې سیمینارونه کوي. ضرور خبر ده چې دا سره خپل کار نه وتلی وي، د میلمنو سره به وي. نو د هغه ډېر لوی خدمات دي. زمونږ په شان خلک د هغو په خدماتو باندې خبرې نه شي کولی. دوه شعرونه دي هغه د خټک صاحب ته ډالۍ وي چې خدایه څه شو هغه ښکلي ښکلي خلک، په ظاهر او په باطن سپېڅلي خلک، او هیڅ خندا مې د دې خلکو سره نه شي، ژړوي مې هغه تللي تللي خلک.
ارواښاد اعجاز خټک د لچی سیمې سرکاري سکول کې تر لسم ټولګي زده کړې وکړې او بیا یې د کوه ډیګري کالج نه تر څوارلسم ټولګي زده کړو نه پس د پېښور پوهنتون نه په پښتو ادبیاتو کې مشتري ډیګري واخیسته او د ضلع په اکاونټ دفتر کې یې دنده پیل کړه. خو د ده په وینا بیا د غوره روزګار لپاره عربو اماراتو ته لاړو، هلته یې څلور دېرش کاله مسافري وکړه. د مسافرۍ په وخت کې نه یوازې خپل روزګار بلکې پښتو ژبې ته هم وده ورکړه. هغه د پښتو ادب ود په غرس کوهاټ لچی کې د پښتو ادبي ټولنې لچی بنیاد کې خود او د لرو برستر تر شاعران ادیبان د دغه ټولنې ادبي دستورو کې میلمنه کړل. د دغه ټولنې په برکت کوهاټ لچی کې پښتو ادب ډیره وده ومونده او د الکی خلکو کې خپل ژبې سره د مینې جذبې په غورځنګونو شوې. ارواښاد اعجاز خټک سره د دغه ادبي تنظیم بانیانو ملګرو کې الیاس تلوال، مشتاق احمد مشتاق، فرید ګل استاد، ایوب سلطان بندیوان، سلطان فریدی او شیرباز خان سیال شامل. پښتو ادبی ټولنه امارات او مرکز دبئی کال 1980 کې پلوشی په نوم لومبه او کال 1983 کې خوشحال رحمان نومي دویم کتاب چاپ کړل. دغه تنظیم ټول ټال 55 کتابونه چاپ کړي. ارواښاد اعجاز خټک د پښتو ادبی ټولنه لچی کوهاټ امارات پښتو ادبی ټولنه امارات مرکز دبئی بنی وو او د سهولي کون کې کوهاټ صدر پاتې دي. شور شور خاموشي، آینه او ناتیه کلامي چاپ کتابونه دي. عربستان کې د پښتو ادبی کلتوري ولسی او سیاسي تحریکونه، زما افسانه او د پښتو ادبي ټولنه لچي تاریخ ناچاپه کتابونه دي. ارواښاد اعجاز خټک د ډیر وخت نه د زړه مریض وو او وخت په وخت به یې علاجونه هم کول، خو تېره میاشت یې ناروغي نوره هم سوا شوه او د 70 کالو په عمر کې د کال 2023 د جولای په 13 د فانی دنیا نه سترګې پټې کړې.
د ممتاز بنگش راپور مو واورید. اوس تر تازه در وخت اعجاز خټک یو شعر وړاندې کوم. که پرختیاو چرته زه تر الا الله ورسم، که پرختیاو چرته زه تر الا الله ورسم، ډیر په اسانه به بیا خدایا زه تر تا ورسم. لکه شمکور د ژوند په جګو ټیټو ګرځم، خو لکه شمکور د ژوند په جګو ټیټو ګرځم، خو روان لکوم چې اوم هلتا بیرته بیا ورسم. مرگ د احساس نه هم نږدې دی سمره لری ښکاری، مرگ د احساس نه هم نږدې دی سمره لری ښکاری، د سترګو رب کې ورته ګوره په هوا ورسم. لکه آدمی په یوې هغې ګناه نیولې، لکه آدمی په یوې هغې ګناه نیولې، یقین مې نشي چې جنت ته به زه بیا ورسم. داسې په ټول کې د املوکو یم راغلی دا وخت، داسې په ټول کې د املوکو یم راغلی دا وخت، هیڅ خبر نه یم چې په برخه به د چا ورسم. او رښتیا خبره هم د سر نه په میدان دنګل دی، رښتیا خبره هم له سر نه په میدان دنګل دی، سر ته د دار به زه اجاز تنها تنها ورسم. که په رښتیاو چرته زه تر الله ورسم، ډیر په اسانه به بیا خدایه زه تر تا ورسم. دا شعر د اعجاز خټکو چې تاسو په مشال رډیوي مجله کې واورید. اوس یوې مشاعرې ته سر ورښکاره کوو. د لوی اختر په ورځو کې په پشین کې یوه ښکلې مشاعره وشوه چې پکې د سیمې نوموړو شاعرانو برخه واخیسته. د مشال رډیو خبریال او د پښتو ژبې خوږ ژبې شاعر صمد شبنم دا مشاعره ثبت کړې. لومړۍ برخه یې دلته درته وړاندې کوو چې تاسو پکې د نسیم سحر، رضا شیدا، عبدالمالک قلمیار او محمد زمان قرار شاعری اوریدلی شي.
یو غزل ده
ارشاد:
هوا راغله شمې مړې سوې پر دې کلي،
هوا راغله شمې مړې سوې پر دې کلي،
شاوخوا جوړې تیارې سوې پر دې کلي، چې جهان به یې د سیل په هوسو، چې جهان به یې د سیل په هوسو، اوس پرې جوړې هدیرې سوې پر دې کلي. مننه. هیبتی کانی راوڑل تر مکتب،
هیبتی
راوڑل تر مکتب، باندی بندی دروازی سوی ده دی کلی. مننه. حماسی زغانو خپلی زال پریگ دی، حماسی زغانو خپلی زال پریگ دی، ده اورونو سری لمبی سوی پر دی کلی. خدای تی سی ناصر ده دی بی وزلو، خدای تی سی ناصر ده دی بی وزلو، درندانو بیاگز می سوی پر دی کلی. ده حسرت اوشکی اچا چی لچشمانو، ده حسرت اوشکی اچا چی لچشمانو، ده نپاق و ریس آئی سوی پر دی کلی. ز سحر بکړه وکړم و بل لور ته، ز سحر بکړه وکړم و بل لور ته، ډېرې جوړي افسانې سوې پر دې کلي. مننه.
ما
بس کے را پاس جن تو ٹاک تگلا رزل مو ہس چمری مڑس دکام دنگ د پار ظلم ہس چمری مڑس دکام دنگ د پار ظلم دغوا می پکرو نوج نظام رنا دچا دغوا می پکرو نوج نظام رنا دچا بلا من خور پور تک دخ پل حق نار ظلم چمری مڑس دکام دنگ د پار ظلم بس کے را پاس جن تو ٹاک تگلار ظلم ہس چمری مڑس دکام دنگ د پار ظلم مرف واد یقین پر ظل جلال باندی وی مرف واد یقین پر ظل جلال باندی وی خلیل یا وج غور لا اور اول انگار ظلم ہس چمری مڑس دکام دنگ د پار ظلم بس کے را پاس جن تو ٹاک تگلار ظلم ہس چمری مڑس دکام دنگ د پار ظلم خبر زما د وسایا لو واک یبل سر دے خاور سما د وسایلو واقعی بل سر دے یو ډیر غنی وطن لرو یو بے روزگار ہس چمری مڑس دکان دنگ د پار ظلم بس کے را پاس جن تو ٹاک تگلار ظلم ہس چمری مڑس دکان دنگ د پار ظلم د آزادی وخ پلواک بد عمر وو وایما د آزاد وخ پلواک بد عمر وو وایما چ گام پر گام تلاش کی جو تر خپل کار ظلم ہس چمری مڑس دکان دنگ د پار ظلم بس کے را پاس جن تو ٹاک تگلار ظلم ہس چمری مڑس دکان دنگ د پار ظلم ز سحر ہر ماشام دجوند رستے ماشام گڑم ز سحر ہر ماشام دجوند رستے ماشام گڑم پڑھ لو بخش پس باقی جتر سہار ظلم ہس چمری مڑس دکام دنگ د پار ظلم بس کے را پاس جن تو ٹاک تگلار ظلم ہس چمری مڑس دکام دنگ د پار ظلم ہس چمری مڑس دکام دنگ د پار ظلم
اوس ته مشاعرې په دې برخه کې رضا شیدا صاحب ته خواست کو چې هغه زموږ اوریدونکو ته خپل کلام وړاندې کړي.
دا یو نظم دی وای په مخ مرینه څومره حسینه د ګل ورینه ترکاند شیرینه دا سره سپینه دا نازنینه دا زما مینه مینه زما ده نه د مغروره نه د بې نوره په حسن پوره دله کهوره د سپر او توره نه د مغروره نه د بې نوره په حسن پوره دله کهوره دا سپر او توره بیخی بادوره ما یکڑی بوره سر د دنیا ده نه پزړه سخت نه ډیره کخت سیاله لوخت میکړي بے بخت جگه درخت زرغنه شنخت زمال بخت شتر هر چا ده گل گلالی ده گل کمپلی ده سپین رلی ده هم تریالی ده هم ننگیالی ده وڑ ده سیالی ده ده ملالی ده ده میوند سا ده سر پر زنگونیم زل کشپونیم ننزگر خونیم سوخت لرمونیم میم یه و نونیم آخر پشتونیم زیم مجنونیم دامی لیلا ده سر پر زنگونیم زل کشپونیم ننزگر خونیم سوخت لرمونیم میم یه و نونیم آخر پشتونیم زیم مجنونیم دامی لیلا ده زما ترانه زما افسانه تل را سره زما شوی و جای شکل نغمه تمی تکیه تمی پرده سر ده پناده زمین ستایم پدی رزایم زک گدایم بیا هم باچایم قربان ترتایم ترتا پیدایم چه پرشیدایم دا پشتونخوا ده دا پشتونخوا
دیرشا داو رضا شیدا صاحب خوندور شیر دیر پزور نو پپشین کیو او د پشین د شاعرانو په میپل کیو اوس ته مشاعره په دې برخه کې عبدالمالک کلمیار ته خواست کو چې موږ ته خپل کلام وړاندې کړي
په اوس وخت کې دوه زبانه خلق ډیر سو دروغ وایي بې ایمانه خلق ډیر سو دو زبان خلق ډیر سو دروغ وای بی ایمان خلق ډیر سو ډیر الله هڅه هم نه دلی دلی ترې گاییږي هڅه هم نه دلی دلی ترې گاییږي یار دغه بدګمان خلق ډیر سو ډیر الله ډیر الله هم تر خپل او هم دبل تریزه تیسی هم تر خپل او هم دبل تریزه تیسی بی غیرت بی وجدان خلق ډیر سو ډیر الله فزایر به دوست پټ به دشمن وی په ظاهر به دې دوست پټ به دشمن وي ستا په مرګ خوشحاله ګرانه خلک ډیر سو مخامخ به دې صفت تر شا غیبت کړي ستا په رنګ دې هم شیطانه خلک ډیر سو او څوک دوستان څوک دشمنان څوک تماشبین وو څوک دوستان څوک دشمنان څوک تماشبین وو خو پر ما څیرې ګریوانه خلک ډیر سو ستا د کور نمک بخوري نیت به یې بل وي ستا د کور نمک بخوري نیت به یې بل وي کلمیار وایي دا نازوانه خلک ډیر په اوس وخت کې دوه زبانه خلک ډیر سو دروغ وایي بې ایمانه خلک ډیر سو
ډیر داو عبدالمالک کلمیار چې موږ ته خپل کلام وړاندې کړی د مشاعرې په دې برخه کې محمد زمان کرار ته خواست کو چې هغه زموږ اورېدونکو ته یو خوږ او په زړه پورې کلام وړاندې کړي
یو نننۍ غزل به درته ووایم
ارشاد
نن دې لیکلی د صدر په اجازه زما له مرګه پس به زما دیوان شکاره شکاره سی
وا
زما لمرګه پس با زما دیوان شکاره شکاره سی خووش کو به پارا پارا گریوان شکاره شکاره سی زما لمرګه پس با زما دیوان شکاره شکاره سی
وا وا
خووش کو به پارا پارا گریوان شکاره شکاره سی چکل د حساب او د کتاب شمیر سره وکو چکل د حساب او د کتاب شمیر سره وکو اورورک استا بغټه زما تاوان شکاره شکاره سی دانن چلاس تړلی خله تړلی درته ناسیم دانن چلاس تړلی خله تړلی درته ناسیم نه تړلی نه تړلی شي داسا دانن چلاس تړلی خله تړلی درته ناسیم سبب د دې بند خله ایمان ښکاره ښکاره سی او زما که پښمندون کی څوک په قدر نه پوهیږي زما که په ژوندون کې څوک په قدر نه پوهیږي زما له مرګه پس به مریدان ښکاره ښکاره سي زما که په ژوندون کې څوک په قدر نه پوهیږي زما به پس له مرګه مریدان ښکاره ښکاره سي او اخري شعر دی دا نن که قرار چوپه خوله او ډک زړه درته ګوري دا نن که قرار چوپه خوله او ډک زړه درته ګوري سبا به د دې سوي زړه ارمان ښکاره ښکاره سي مننه دا نن که قرار چوپه خوله او ډک زړه درته ګوري سبا به د دې سوي زړه ارمان ښکاره ښکاره سي زما له مرګه پس به زما دیوان ښکاره ښکاره سي په وشکو به پاره پاره گریوان ښکاره ښکاره سي
ډیر ښه داو محمد زمان قرار چې موږ ته خپل کلام وړاندې کړی اوس شیر محمد شادمن ته خواست کو چې هغه خپل کلام موږ ته وړاندې
ډیر شکر نننی غزل
تاسو ومنل کله
سهار
ډیر ښه ډیر
د پسرلی په باب ده سهار وخت را پاسیدم یو شعر استم ډیر زبردست موسم وو
جانانه وو
په دوبی کې د پسرلی غزل
راځي شاد شاد
شاد شاد دا خو کنه کله د شاعر زړه پرلای شاد شاد
نن یو عجبه عجبه موسم دی نن یو عجبه عجبه موسم دی لکه مثال دای نمونه موسم دی یو عجبه عجبه موسم دی لکه یو سال دای نمونه موسم دی او باید نسیم چې می ترڅنګ تیریږي باید نسیم چې می ترڅنګ تیریږي څنګه یخ دکې ټنډه موسم دی باید نسیم چې می ترڅنګ تیریږي څنګه یخ دکې ټنډه موسم دی او ما په وخت کې نندارا وکړل ما په وخت کې نندارا انسان وخت یو کړه ما په وخت کې نندارا وکړل د مې یو ډک نشه نشه موسم دی داس ناڅاپه څه خوشبو احساس کړم داس ناڅاپه څه خوشبو احساس کړم داس د مینې علایده موسم دی د فکر ټال می یو څه لیرې یوسي د فکر ټال می یو څه لیرې یوسي بیا وم جنت خوندي شایسته موسم د فکر ټال می یو څه لیرې یوسي بیا وم جنت خوندي شایسته موسم او شادمنه کاش چې وخت پر ځای ولاړ وای شادمنه کاش چې وخت پر ځای ولاړ وای نن لاس په لاس جوړه جوړه موسم دی شادمنه کاش چې وخت پر ځای ولاړ وای نن لاس په لاس جوړه جوړه موسم دی ډیر مننه
ډیر شکر ډیر
ډیر
د پښین د دې خایسته مشاعرې دویمه برخه بله اونۍ درته وړاندې کوو. له همدې سره د روانې ګڼې د تړل کېدو وخت را رسېدلی، نو خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. خادوسئ.